اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی نن دین جنو او خزو د زدکړې په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلم دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې زدکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زدکړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلم ته ښه راغلاست وایو او پایل کې ورنغ واړو چې پخپله د زده کړو پاک لا معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه زده کړی ویل شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي هغه پروسه کولای شي چې منګه ورته زده کړو نوم ورکړو.
ډیر زیات مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورې انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوه خلکو او د ناپوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو ګورئ د مدني لنډره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان د پاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنه ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظر هم که تاسو ګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ د دې لپاره هتا اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لري ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هتا ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د ښځینه پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راتوي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډیر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنا کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه هغه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه 100 میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو په دې معنا دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خزو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خزو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په خزو کې نه پریدو، په دې معنی چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود ده نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي ده او نه هم مدني ده.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفت چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل ده. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه دا ده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوي، دوه درې کاله دمخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړې وه، هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې، چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي، چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي؟
دا بیخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې، طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لرې کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنې کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کېږي چې دوی ولې د ښځینهو د زده کړې په حق باندې سترګې پټیای نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بانه راوړي کنه چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو، او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي، په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي کنه، فزیکي شرایط دا دي چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نزدي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بېلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرې نه دي، هم دغه هم تیار شته دی دلته. دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي، چې دی مثال که غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې، هغه کې تغیرات راولي. نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی غوښتل چې په دې کې تغیرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل، په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغیرات راولي، چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکمه شي، کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط فقط بهانه ده او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نولې وي، بیا په وروستیو حکومتونو کې بند شول مکتبونه او پوهنتونونه تم اوس نجونې نسکلی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی شو؟
دا یو ورځ یم موږ نشو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکمه دا چې دوی هغه مشران چې دی په دې باندې پوهیږي چې د خلکو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی، خپل لونې خپل فامیلونو کې چې کومې خزې دي هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور مملک کې دي، دوی خپل هغه ته درس ورکوي، خپل فریدي چې پوهنتونونو ته مکاتبو ته لاړ شي، نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاص دی چې د ښځو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي. مګر د افغانستان هغه بیچاره شل میلیونه عام وګړي چې دي هغه ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي په دې معنا چې لس پنځلس کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره ده چې د دې جبران دی وشي، هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغه څه کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کیږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابیږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې د شي خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي، نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړ کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضي خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت له لاسه ورکوي په دغه پروسه کې، نو دا ټول هغه منبع د دغه بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلق شدا مملکت ترکی او بل زیت لارشتی. او پوک د محل کې مثال خلق شدا بعض خلق چې غربي مملکت ته دیال تمشکیږي، حتی خلق شدا خپل دین نه په آینده 500 کالون کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځنه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کیږي چې خلق په خپل مملکت کې پاتشي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو خطاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت خجینا لزده کړو پاتیسول دا نسی جبرانه ولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل کوز دې تراسو چې پروانی لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو ماسل خوب پورته کیږي فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، څومره ځپی ل ماسلین اوس د کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو چې په کار ده، لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها خپل جنکیان ته چې څوک شاګردان دي منشوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي، او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لره نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لره نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لره نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خزینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. دوی د خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدای دا چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملا وتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب ته نه پرېښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې اغونه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځېونه کولای شي. دا یوه خبره. دوهمه خبر دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاسپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کیږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپلو زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هره ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلومان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه یې کولای شي د خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولیش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریک دي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی خزه پرینک دي درته، نو دا خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نشي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه لپاره هم خزه پرېږدي چې درس وایي، ځکه چې کوي پرینک دي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د دې نه به انقلاب جوړیږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لری شي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لری شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان نشي قبولولی چې نور دنیا د په یوویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې داده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبوره شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونشي لوستلی، کتاب ونشي لوستلی، هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، ان کریم ترقم ولولي، هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور خزو مرسته وکي، یا به هغه ترقم په نور مسایلو کې کومک وکي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډلې باندې دا چې د خزو حقونو ته درناوی وکي، دوی هم خزې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته دا شی وغواړي.
ډېر زیاته مننه.
مننه ډېر زیاته.
قدر من اوردونکو کله چې د 2021 کال د اگست په 15 نیټه طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو امدارنګ له سفر څخه منع شوي تفریح پارکونو حمامونو او ورزشی کلبونو ته هم د دوی تک بند شو د پهنتون دینجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو د حقوقي چارو د چیرونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي دا و د اساسي او بشري حقونو خبرونه په دې خبرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې لغړی ماهر مومن سره خبر وکړي تربیه مو الله مال او ملګری
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلای شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
سبق ویو کی جن زانے او مکتب تز ورا لا لا ورا لا لا ورا لا لا دبخت پسیل کی ترس منا دبخت پسیل کی ترس منا پوری زنا دبخت پسیل کی ترس منا پوری زنا ورا لا لا میدان دا کاروان دا وطن دیر پریشان انسان نو انسان تبرسم
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
امر پاسمڑ ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونه کوربه تاسو ته راغلاست وایم. ملیحه نوری هغه افغان انجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. هغه نوری د ملیحه اکاډمي په نوم یو ډیجیټل خوانځای جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو لوکمنه دورسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړی. د ازادي ملما په نننې خبرونه کې لدی افغان سره چې د راتلونکو لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري، په تفصیل سره د هغه د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. لملیه نوري نمې د مرکه په سر کې پوښتلې دي چې ځان پخپل تاسو ته درو پېژني.
سلامونه اونې کې هله تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحه نوری یم، د ملیحې اکاډمي بنسټ ایښودونکې یم. زه په کابل کې زیږیدلې او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړای او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلای. او بعد له دې نه چې دغه تغیرات د رژیم راغی او نجونې ونسوای کړای چې دوی مکتبو ته ولاړ شي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیول چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خنډ چې دوی د طالباتو مخې ته راغلی دی په یو نحوی مونږ جوګریو سکړی او دوی وستي کړی خپل درسته ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکاډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوام صنف نه تر دولسم پورې کولای شي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیه اکادمۍ په باب یو څه نور هم راته وایست. د چا په مرسته جوړه شوې؟ څومره آنلاین شاګردان لري؟ څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیحه اکادمۍ اول آیډیا د ما خپل و، بیا ما سره بعضی دوستان چې هغه د ما خارجي دوستان دي هغه ما سره مرسته وکړه. یو د ما تخنیکی برخه کې چې کوم همکار می دا هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلیټ فارم جوړولو کې موږ سره مرسته وکړو. او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ دی اکیډمي ته ورکوي، هغوی هم موږ سره د برنامه کې ده. او د موږ په اکیډمي کې اوس تقریبا شپږ سوه نجونې موږ سره راجستر دي.
شپږ سوه نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وایي. او د بیډیګري دوی پلیټ فارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي. او د دوی پروسس نمرات هم کېږي او دوی ارتقام له یو صنف نه بل صنف ته ارتقام مومي او کرایسي چې بیا لکه نیشنل اگزام ته یا پوهنتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسېږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان د نن شاګردان دي، خو 50 انجونو شاوخوا مونږه غنجونی لرو چې دوی په ترکیه کې میشت او په ایران کې او په ازبکستان کې میشت افغان انجونی دي چې دوی هلته قانونی اوراق داشتن هغه سوی نه دي، نو دل پرنستی کړی هلته مکتب ته ولاړ سي، بیا هغه انجونی هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې د نن هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با او از اول نجلی همه چی افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تا اجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلاچی مکاتب بانسه بیادوی دیده پلار تا وی چی بدیل دیده پیدا که او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویل چی هاگ مکاتب او یا هاگ ارگنیزیشنز چی ایده ورتیا لري چې آنلاین تعلیمات وړاندې کړي، دوی کړای چې آنلاین تعلیمات وړاندې کړي. خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته، جواز د شام می واخیسته، بیا غینا پاس فکر کوم کوم څه تغییرات چې دننه په وزارت کې راغله، بیا دوی بیرته اجازه را نه کړه. نو هغه لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و، وس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو ایدی مونږ داسې جوړ کړای چې هغه د دوی د پخوانی صنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کوم تغییرات راځي او له سره سره مکتب شروع شي، بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني، بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غونډ شان اما ایدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو، چې بیا دوی وسی کړی الته خپل درسونه کوي غواړي الته هم دوام ورکړي.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي، له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې. که مثلا نور تقاضاوي یا نور خلک غواړي، نور انجونی غواړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لري ورته؟
دقیقاً مونږه ظرفیت لرو، ځکه پلاتفارم انلیمیټډ د شاګردو گنجایش لري. خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خداله چې مونږ اوس پایلټ مونږه مخې ته وړو دغه شپږ سوه شاګردانو سره، او دا پایلټ د مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل دې چې پایلټ د مونږه تمام سه، بیا مونږه ټارګېټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره نجونو ته نیولی ده. اگر چې تقاضا زخته ډېر ده، ځکه وام نه بعد غونډ نجونې فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کټو پورته د سنجونی چې دوی دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي. نو تقاضا دې ته زخت ډیر ته خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو. خو کاب د تخنیکی له لحاظ ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې، خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري؟
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول منو، ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی، پایلټ د درې میاشتو لپاره ده، او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردان سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام سو، مونږ خپله دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبت ده او مونږ کړای سو چې دې ته ادامه ورکړو، بیا د مونږ ټارګېټ د تعلیمي کال ته درې زره نجونې دي، چې دغه درې زره نجونې به مونږ کور کولای سو. تر هغې ډېر بیا مونږ نه سو کور کولای.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یوه ازمیښتي دوره ده؟
دقیقا دا زمونږ ازمیښتي دوره ده، چې دا ازمیښتي دوره تمام سي، بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه. نو هغې نه پس بیا درې میاشتې پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ نه پس، بیا د مونږ هغه شروع کېږي، رسمي صنفونه شروع کېږي، بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګېټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بیټګری لخوا اخلي. بیټګری تر دې د مخه پانتونونو ته صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هماغې بیټګری لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې مونږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
اب کبک ال ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا، او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا، او دا غوي نصاب موږ تطبیق او شاګردان کړای سي چې بیا بعد د دینه چې خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا اب کبک چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره مونږ قرارداد کړای او د دوی هغه تعلیمي نصاب مونږ تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به د دوی وي خو زبه او ديني تعلیمات به د مونږ لخوا دې سره ترکیب شوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب مونږ جوړ کړای نو هغه مونږ تطبیقو په شاګردانو باندې او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلای شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړای دا هغه تقویتی صنفونه دي. مونږ تقویتی صنفونه یو د زبی صنفونه دي او بل ټیکنالوژي لیټرسي ده او د سره ترڅنګ مونږه د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکي د ابکا بک له خوانه ورکول کېږي. هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول به ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي نور هغه هیستوري ده شانده چې هغه د دغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقي کې فقط ورسره ترکیبي زمین د موږ پښتو زبه د دري او ديني تعلیمات چې موږ پکې ګډ کړای دا
ديني تعلیمات یا د پښتو ژبې یا د ټکنالوژي او کمپیوټر درسونه چې تاسو په دې کې ورزیات کړی دي په اصلي اساسي نصاب باندې دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مزمن دي.
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي فقط کمپیوټر چې دا کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه ده، هغه به ډیګری خپل چونکی هغه پلیټ فارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپل دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې. نو د موږ شاګردان تم بیا د کمپیوټر درسونه د خپل لخوا ورکول کیږي او تصدیق هم د خپل لخوا کیږي چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګری اخلي، هغه ډیجیټل ډیګری دوی هغه خپل د کمپیوټر لیټرسي نه اخلي چې به ډیګری نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي ل شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس بنجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي، یعنی د رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یا وزنه جا کی چې دا مکتب د دې اسنان نه منل کیږي هغه د نن افغانستان کې دا موږ د مخکله مخکنه تدبیر نیولای دا چې کا مکاتب خوشی زی او بیرته انجونی و سیکرای چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکي. نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ ایدوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړای دا، نو کله چې کا حکومت موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په تر باندې نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا ایدوی هغه نمبرات او د دې پروسس وزارت معرف ته موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو او دوی وسی کړای چې د افغانستان د نه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پانتونون ته او نور اکادمی ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په ډیجیټل ښوونځي یا ملیحا اکاډمي کې ثبت او راجستر کړي؟
د موږ د پلان په اساس موږ د اپریل په اول کې موږ جدید الشمول بیرته لستره شروع کوو، د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیرو موږ بیرته لستره نیسو. خو تر اپریل پورې موږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا د مون تعلیمي کال به په خیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغه جینا کولای شي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکاډمیکي شروع کیږي او دوی هغه جینا بیا کولای شي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. او هغه اول د اپریل نه مونږ به ته جدید شمول پزیرو شروع کوو.
ملیحا اکاډمي د اوس لپاره ډیجیټل ښوونځی دی یا آنلاین ښوونځی دی، په راتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
ان شاء الله کومنګ امکانات دلوده کی ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دیتا د لوړ زده کړو برخه هم اډ کړو ځکه هغه ته هم اړتیا ستاسو تاسو اوسنۍ حالت په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډیر زیات ضرورت ستاسو خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط ورنه تر دولسم صنف انجینر لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي. د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف د مونږ د باز انجیو لخوا پرداخت کیږي. قطر فاونډیشن دا او نور خپل یونیسف هم په دې کې په یو نحو کې لږ څه دننه ده. هغه باز کومک دوی امر سره کوي او بل مونږه ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږه خرڅ کړی وو په دوبای کې د تا یو ایونت نیول سو او چې کوم آرټ چې مونږه سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړی وو بیا هغه آرټ مونږه آلته ډیجیټل آرټس آلته په نمایش کې کې خدا هغه خرڅ ک او داغي هغه کوم فن چې هغه ترټو سو داغي پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کیږي کاپ دوی ته د اکاډمی لخوا ام انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کیږي او هم هغه لپټاپ یا آیپډ او یا هم موبایل چې د اکاډمی لخوا ورکول کیږي چې تر څو دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو د هغه لګښت بیا مونږ د هڅې تمویل او یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغه یې لګښت ورکړي.
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصرف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصرف مونږ ته راځي هغه د کال 3 لک ډالر شاوخوا کې تخمین شوی ده چې هغه کې بیا ایدو یا مواد انټرنیټ مصرف د لپټاپونو مصرف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړینی دغه ټول چې مونږ سنجولای ده د 3 لک ډالر په شاوخوا کې راځي د کال یاو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط هم دغه شپږ سوه شاګردان ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
د مونږ اساتید ټول فلیپینیان دي. فقط کوم اساتید چې د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بوکل سی سره چې مونږه قرارداد کړی دا دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په تروباندې تطبیقي. نو هغه لپاره اساتید د غوی لخوا مونږ ته راکول کیږي تر څو دا برنامه په هغه ډول چې دوی خپل یې غواړي په هغه ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
ز په خپل استاد پاتې ما په افغانستان کې او هغه اکیډمیک بک گراوند ناراضم د ما سره کار شاګردان سره دوامدار و. از پیغام چې په افغانستان کې یو جړی ته د مکتب نه لوړ نور څه نه و هغه یو ځای و چې دوی ورته تلل او هغه ته دوی امید درلوده او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خود د سیم څه نه وایل کېده چې وخت مکاتب به دوی انجن ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشی کوي. او زه په هغه وخت کې ما په یونما کې از ولنتیر کار کوله نو مونږ د دې تدیر خوشبین و چې مکاتب به خوشکیږي ځکه دوی وعده ورکړه چې په درېم حمل کې به دا مکاتب خوشکیږي. خو څنګه چې هغه ورځ نه مکاتب بند شه نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه ناامید شوی او یو څوک یو افغانه دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولی سي او یو څه کولی سي. او چونکه چې دغه پندامیک ټول ته یو ازمایښتي دوره و او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو مونږ هغه آمادګي نه درلوده خو دویم دوره ته چې کله بیا د لاکډاون شوه هغه وخت بیا مونږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو اې دې تجربه ما یو څه درلوده. فقط واتساپ کې مشکل دا و چې مونږ لکه انلیمیټډ شاګرد نه سویا دا ولای او یو د هغه کنټرول اول بیا چې مونږ سخت و نو اصل کې دا ایدیا ما ویجینا واخیسته چې دې تجربه ما درلوده ما وای خا ک دوی نه سکرای چې فزیکی مکاتب تلارسي اډی خپل مونږ ایدې په بدل دوی ته هغه آنلاین صنفونه برابر لای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس و تایلم او ورکی نو اې دې هغه نظریه ټول شان لاغي چې نه ما ترغلا او بیا ما په دې کارو کا بیا ما وای چې زه یو غټ پلیټ فارم کې دا د سي جوړ کوچی مونږه و سکرای ام ټایم په کې منیجمنت مونږ تاسانی ام د شاګرد کنټرول لیول مونږ تاسانی او هم درس دوی په صحیح توګه وای چې په واتس اپ کې یو مشکل لته شاګرد نه سي کنټرول ولای خدای سنفو کې بیا مونږه څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نه نه کورس خپل پاس نه کی سبا ته دې تا کورس نه خوشی کیږي نو هغه فارغه خپل یو د سي پوش دا شاګرد ته یو فشار هوندی دا شاګرد باید نه نه درس پخپل وای ځکه بیا سبا درس ته دې تصنف نه خوشی کیږي نو هغه لپاره په هغه لوړه کچه مونږ فکر وکړه او بیا موږ دا پلیټ فارم جوړ کړ او بیا زه دا وایم چې دا اول نه میتاورس مکتب دا د دنیا په ساته کې اول نه میتاورس مکتب دا مجازي مکتب دا چې ایده په دننه نشي تاسو نه کېږي تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوي یي خو مجازي په توګه یعنی مونږه هغه لاب لرو مونږه کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږه ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړای دا او دوی موږ یې جنا بیا هغه کتابونه اخیستلای شي او هغه شاګردان چې بیا مونږ سره لوړ نمبر لري یا د سوالونو لکه څه ډیر دي بیا دوی ته مونږه ان اف ټي هم کریټ کړای دا چې دوی هغه کریډټس ټولېږي بیا دوی د هغه په مقابل کې کرای سي ځان ته کتابونه ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد ضرورت لري هغه هغه سره تبدیل کوي ځان ته واخلي نو ايديا په کل کې دینا پیدا شوی چې ما دا یو تجربه درلودم مخکې
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغه خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وې؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محروم شوي وي؟
نه نه هغه وخت ډیره وړه ما خو له ښوونځي نه نه محروم شوي. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړم او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي نو هغه تازه هغه ځوان نه غواړم چې کوم ما خپل تجربه کړی نه و. اغه یم بایس چې ماته یو اغه احساس راکې چې نه زبایت یو څه وکړم دین جنتا اول څنګه چې ما وویل د ما سرکار ام دغه شاګردانو سره ځکه چې استاد فاطمه ما انجنیر ته درس ورکوله نو دغه هون شان بایس او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کوم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل شي زه معمولا چې نوې صنفو ته زما بیا خپل شاګردان ته وایم چې یو ورک وباسي او د کې خپل ویرې ولیکي نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله زه لاړم د شپږم صنف د انجنیر صنف او ته لاړم مالې تاسو خپل دار دی کې ولیکي او معمولا چې څوک خپل هغه ویری لیکي بیا وایم چې وس دغه ویری تاسو په کاغذ کې ده دا ورسي په کثافت دانی کې واچوي ځکه تاسو اټس ویر نه لري د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د چهار جلې کلای و چې د مونږ ویرا دا چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای او هغه ورس یوازې نه ورس چې ما خپل شاګرد ته نه سوي ویل چې تاسو خپل ویری کثافت کې واچوي ځکه هغه ویرا تناغوي نه درلوده هغه ویرا هر یو استاد درلوده هر یو افغان مور یو افغان خور او یو افغان پلار درلوده نو هغه ورس ما وویل چې د سینې چې ځوان کې سي او چیرته دغه شی ته لا جواب پاتې ځکه چې یو عجیب غریب حس ما ترکا او اما غیر از ما تصمیم ونیول چې نازه به دوی ته یو بدیل لار پیدا کوم ولکه ټول انجونې زنه سم کور کولای حداقل که څو هم کور کولای سم خدای دې کې شپږ سو پنځه سو خدای دې کې زر یا یو زر یا څو هم چې ذکر کړای سم نو دغه به ما ته یو ډیر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړ دغه انجونې اوس وای کړای چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی دا ما ورکي او دا په خپل ذات کې یو امید ده د انجونې ته زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم د دوی میسیجز چې کوم ما ته دوی استوي هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم او هر یو به ما ته لکه داسې وای چې مونږ ته دغه اکاډمي د یو امید په توګه ده او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا تر واستل نو دا په خپل د سی او ډیر خی حس ده چې فکر کوم ارزښت لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو انجنونو ته ویل چې خپل ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره و چې داسې ونیسي چې دا انجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای، ځکه که ما وویل ما داسې فکر کوو که دوی ورک کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویله، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچن، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورېرو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي. یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق په ارتباط کې وم، نو د ما له ټول نه غټ ویرم دا و چې خدای ونه کړي داسې ورځ چې دوی ونه سي کړی. او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د وام صنف نه وروسته
نسی کړی چې خپل مکتب ته لاړ شي. د داسې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لري چې ملیحه اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملاً په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزي؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنا که هر یو ورځې زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي. افغانستان هر کور کې ذاتی دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نسته د مونږ نجونې ذاتی مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی ده. زه پوهیږم چې دا بیرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخت ډېر زیات کیږي. نو دغه غونشاینی دی باعث کیږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکانات و په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملیحه اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته زتي هر څوک اوسي کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد کړه کمپیوټر لیټریسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي، او د هغې یو مهارت زده چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وسی کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندېږي که پوهنتون بندېږي دوی سره د څنګه کول ویره نه وي، دوی وسی کړی یو ځان ته متکي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ یې وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړي؟
فکر کوم دا خبرې ما خپل مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوا کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایه سي، او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده، دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه دي خو نه پیغم والی کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي د خپل د خلکو او د حکومت همایز کې ډیر لوی واټن را منځته کړی ده، او دوی که غواړي چې دغه واټن د منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحه نوری، له تاسو ډیره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتوبجو پاج ونده پړه له ازادي رادیو واوري.